د ازادي رادیو د خبرونه فایل سوا. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي دلوي 8 د جنوري میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول شوی محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي دی د مولوي عبدالحمید د هغې خطبې ستاینه کوي چې پکې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار د ملاتړ دغه راز په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. مولوي عبدالحمید تېره اونۍ هم بېل دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دیني علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړی هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړی هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یوه حمله کوونکي نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د یهودانو له یوه عبادت ځای د باندې وه کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د یهودانو پر کنیسا د یوه 21 کلن سړي ډزې د یهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی ښيي. د هند هوایی ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په روسیه کې یوې جوړې شوي سوخوی 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې ساخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهراً د نوي ډیلی په جنوب کې سره ټکر وکړ. د بدسل کې ده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیف کا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي خو ټپیان شوي نه دي. روسي هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې نه هاتیا پوځیان وژل شوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل شوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بلل چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري. او د کوربال سویلی افریقا کرکټ لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لومړي هغه کې د 22 منډو په توپیر سره انګلند مات کړ. دغه لوبه چې 13 شپه نه وخت پای ته ورسیده سویلی افریقا د 299 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 201 او یا منډې وکړي. په دې سیالۍ کې واندر ډوسن د سویلی افریقا او جسرای د انګلند لپاره سلیزې ووهلې. د انګلند لوبغاړو ونسوای کولای چې ټول اورونه ولوبوي. دوی په 15 اور کې ټول وکټې له لاسه ورکړې. دواړه لوبډلې به د یک شمې په ورځ دویمه لوبه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټول تورونو ته د سزا غوښتنه کړې.
دې سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي.
په جنگي جنایتونو د تورونو کسانو د محاکمې پر غوښتنه مرکه هم خپرو.
دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي.
کنر کی د ټکورو او سیمساری هټیوال وای چې کاروبار خراب شوی
مخکې بازارونه ډیر خو خلک خو خځه بډیر راتللی اوس خو څوک هم نشته اوس نه غنښت نه غنښت هیڅ هم نشته بازار خالی پروت دی
په نړیوالو مسایلو کې په لویدي زغاړه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو راپور خبرو د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د آزادی رادیو خبری ټولګه
آزادی رادیو ته غوږ یست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ افغانستان کې په جنگي جنایتونو ټولو تورونو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 میلادي کال د جنوري پر 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت رښتون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ده په هغه برید کې له چاودیدونکو توکو ډک امبولانس په کې د جمهوریت رښتون مخې ته والوزول سو چې نږدې سل کسان ووژل چې اکثریت یې ملکیان وو اکرام الله اکرام او نور تفصیل
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي د سازمان په یو اعلامیه کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د طالبانو لخوا د جمهوریت روښتون په مخ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو په یاد خبره کړې ویلي د شخړې د یو اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربانیانو له پامه غورځول به عدالت ته د رسیدو مخه ونیسي د 2013 میلادي کال د جنوري په 28مه د کابل په صدارت سلورلاري د جمهوریت روښتون مخ ته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حمله لامل چې مسؤلیت یې طالبانو منلی او نږدې سل تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغه نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګوینې روانې وې او ویلي کوڅاله جسدونو ډکوه د بشري حقوقو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پیښو کې مخکینه جمهوری دولت متحده ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمېر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو په برخه کې پړګڼي په اعلامیه کې راغلي د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته 2013 کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونې او خونړۍ و د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د دې لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوایي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو باندې لاس پورې کړ په دې کال 1500 ملکي وګړي وژل شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د همدې کال په اپریل میاشت کې پر یو مدرسه د افغان حکومت د هوایي برید په پایله کې 30 ماشومان وژل شول او 50 نور ټپیان شول که څه هم واکمنو چارواکو بخنه وغوښته خو له هیچا سره حساب کتاب ونه شو دغه برید په شمالي ولایت کندوز کې شوی و د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان پولیسو او ځنګړو ځواکونو په همدې کال کې د ماشومانو جنسي زورونو په ګډون د خلکو ته د تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ خو حکومت د دغه کړنو د امیدونو په پیژندلو مجازاتو کې پاتې راغی د اعلامیه په ټکو د غشان په 2013 میلادي کال کې د استرالیا او ځنګړو امریکایي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول د سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې لکه چې په 2021 میلادي کال کې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تری تم کولو لاس پورې کړې او د غشانې داسې سیاسي پالیسیګانې رامنځته کړې چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته سم دستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې د غشانې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو کې له کاره هم راوګرځولې په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تیر حکومت یو شمېر غړي نیولي شکنجه کړي او وژلي که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي کړی او د تیر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران سرتیري خبریالان مدني فعالان او ځینې نور یې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې آن ترې تم کړي دي د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوی چې په افغانستان کې د پټولو جدي ترغړونکو په جنگي جرمونو تورنو عدالت تدبیق شي
د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې ټول هغه کسان د محاکمه سي چې په جنگي جنایتونو تورن بلل سوي دي خو آیا طالبان به چې د بیلابیلو سازمانونو لخوا د جنگي جنایتونو په ترسره کولو تورن سوي د چارې ته غاړه کشیږدي زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له کمشنر شکر الله مشکور څخه کړې ده
اصل مسله خدا ده چې جنگي جنایتونه په هیڅ صورت کې د وخت د تیرېدو تابع نه دي عاملین باید په هر وخت او هر ځای کې محاکمه شي دا مسله یوازې په موجوده حاکمیت پورې نه، بلکې په ټولو هغو ډلو او اشخاصو پورې چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي باید عمل شي. د دې مسلې اهمیت په دې کې دی چې هر څوک باید د خپلو اعمالو حساب ورکړي. د معافیت حلقې د ماتې شي، د یوې عادلانه ټولنې لپاره د هڅې وشي تر څو ټول خلک دې په سوله کې ژوند وکړي.
بلی مشکور صاحب، دا څومره ممکنه ده چې طالبان دې دغه غوښتنې ومني؟
یوه خبره مهمه دا ده چې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه یو تکمیلي صلاحیت لري. دا په دې معنا چې کچیرې یو غړی هیواد ونه غواړي، یا غړی هیواد ونشي کولی، او یا یې وړتیا ونه لري، نو دا محکمه له خپل صلاحیت څخه کار اخیستلی شي. دا په دې معنا چې کچیرې موجوده حاکمیت له دغه ادارې سره مرسته وکړي، که حاضر شي یا حاضر نشي، دا محکمه خپل صلاحیت لري.
بلې، ډېره مننه مشکور صاحب. د طالبانو نه حاضرېدل به د هغو بنسټونو کار څومره تر پوښتنې لاندې یوسي چې د جنګي جرایمو د څېړلو په برخه کې کار کوي؟ ستاسو په نظر
د معافیت د پای ته رسولو، د مجرمینو د محاکمه کولو، او د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې په ګډون د ټولو ملي او نړیوالو میکانیزمونو کارول یو اساسي اړتیا ده، ځکه افغانستان د روم د اساسنامې غړی دی، او په دغه اساسنامه کې د درج شوو واکونو او مسؤلیتونو څخه کاملت برخمن دی.
د تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر اویان شکر الله مشکور وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبان حکومت وی په تیر وکال کې د 8000 په شاوخوا کې افغان کډوال له ایران، پاکستان او ترکیه په خپل خوښه یا هم په زور افغانستان ته راستول سوي دي.
د سحکار
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان
دا سحکاری چې د نامنی او د سخت اقتصادي بحران له امله د افغانانو کډوالي لا هم ادامه لري.
څوک چې ویزا واغه خنولې راخو کله اصلا نلته د انسان په سترګو نور تکتل کیږي.
دی وحید په نوم افغان چې دوه میاشتې مخکې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وای، د ژوند ډېرې بدې او ترخی ورځې هلته تیرې کړي. د چې نوې له ایران بیرته هیواد ته راستول شوی، ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل د ایران د خلکو او د پولیسو غیر انساني چلند به د یوې ترخی خاطرې په شان تل ورسره پاتې وي.
ډېر بد وضعیت و د ایران پولیس ډېر بد چلند کوي را سره، شکنجه ویل تکول هر څه پکې راځي، مالی زیان کوم، موبایل پیسې هر څه سوی را سره ټوله نه اخلي.
خو دا ستونزې یوازې هغه افغانان چې له ایران راستانه شوي نه یادوي، بلکې له ترکیې وستل شوي افغانان هم ورته کیسې کوي.
بعد از یک سال در استانبول در یک شرکت زیتون غیر قانونی کار میکردم.
یو بل ځوان افغان زیاد رحمان هم د غریبۍ او بیوزلۍ له امله په ناقانونه توګه ترکیې هیواد ته د کډوالۍ لپاره اړ شوی دی. وایي یو کال مخکې د ایران په سختو لارو د ترکیې استانبول ته ځان ورساوه، خو د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د ترکیې پولیسو بیرته افغانستان ته واستوه. زیاد رحمان ازادي رادیو ته وویل
برخودشان خیلی
دوی چلند ډیر نوړې و، ځینې هغه ځوانان چې د نفس تنګي ستونزې درلودي دوی به 15 یا 14 تن یو ځای په کنټینر کې بندول. کله به چې دوی وویل موږ ستونزې لرو، دوی به راغلل خبې ووهل، بیا به ووتل. په 24 ساعتونو کې به دوی 15 یا 14 تن ټول په یو کوټه کې بندول.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې لږ تر لږه 8 لکه افغانان له ایران، پاکستان او یا هم ترکیې هیوادونو څخه په خپله خوښه یا په زور بیرته افغانستان ته استول شوي.
معلومات تخمینی است کې
تخمینی معلومات دا دي چې په تیر یو کال کې 10 لکه افغانان چې ځینې اخراج شوي او ځینې په خپله خوښه له ایران بیرته راغلي، او د 50000 شاوخوا افغانان له پاکستان بیرته افغانستان ته راغلي دي، او شاوخوا 50000 له ترکیه هیواد بیرته افغانستان ته دیپورت شوی دي.
از افغانان که اوجا بودن پورت شدن.
لبل خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بی ترستنیدونکو چارو وزارت د پنځ شمې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د هرات او نیمروز لارې له ایران افغانستان ته د 3,123 ترستنیدونکو خبر ورکړای. دا وزارت وایي د راستن شوي کسانو په ډله کې داسې کورنۍ هم شته چې په زور افغانستان ته راستول شوي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوالو له ثبت او سروې وروسته دوی له ډلې 9 کورنۍ او 1 کسان د مرستې غوښتنې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دفتر IOM ته معرفي شوي دي، که څه هم د 2 کلونو راهیسې د جنګ او بېوزلۍ له امله د دوی د کډوالۍ کیسې لا هم جریان لري. خو د جمهوریت نسکورېدو او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې سلګونه کسان په قانوني یا غیر قانوني توګه کډوالۍ ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. بل خوا ته د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې افغانستان ته سفر کړی ټاکل شوی د دوشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو ته خپل راپور وړاندې کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. امنیت شورا په داسې وخت کې د غیر علني غونډه جوړه کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر مارټن ګریفټس له ورسره پلاوي سره په کابل کې دی او د طالبانو له چارواکو سره یې لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایانت سټیفن دوجارک د جمعې پورس خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګریفټس به د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سفر په اړه جزئیات شریک کړي.
At 11 o'clock here on Monday,
the Dushanbe Sahar Yulis Bajeba, Delta Martin Griffiths, the Bashirim Rastu de Hamshahi de Idari Masul, Lemus Sarabi, Delta Badamashmano de Shurani de Idari Israelis, John T. Sur Pio of the Mashmano de Wajis and Dukmurastial, Omar Abdi Hamhazerbi, the Pamlarin in Rivali Masse Masha Sufia Pineruba, online Rasaram Levi, of the Afghanistan de Rusti was at part of a Jusiat Sharikri.
Visit to Afghanistan.
د مارټن ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان بشري وضعیت ته تر اندېښنو وروسته او د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د میرمنو د کار له بندیز وروسته کابل ته ولاړ. تر دې پلاوی مخکې د ملګرو ملتونو د سرمشي د مرستیالې امینه محمد په مشرۍ پلاوی د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار او د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خبرې کړې وې. امینه محمد د افغانستان د میرمنو وضعیت اندیشنه څرګنده کړې ده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړې ده چې وضعیت شایي بدل شي او طالبان د خپلو سختریزو پریکړو په اړه نظر تغییر کړي. د دې اسلامي هیوادو هڅې ګټورې بللې چې طالبان تشویق کړي چې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. امینه محمد وویل چې ټاکل شوې ده چې د کب تر اخره د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شي. له نږدې 1.5 کال راهیسې چې طالبان دوهم ځلې واکمنان شوي دي، تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امینه محمد وایي چې هغه وخت له طالبانو سره د رسمیت پیژندلو پر مسلې خبرې کېدای شي چې دوی له نړیوالو معیارونو سره سم بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سميوا سیمي زمسله د لویدي زغاړي پریوي کنيسته له پرونی بریدو وروسته اسرایلی پوز لویدي زغاړي ته اضافي ځواکونه استولي. د اسرایل صدر اعظم له خلکو غوښتي چې قانون دي په خپل لاسونو کې نه اخلي، بلخوا په دې سیمي کې نن یو ور بیا د ډزو خبر ورکول سوی دی. نور تفصیل لا احمد تکلنا.
د اسرایلو پوځ وایي په لویدي زغړه کې د يهودانو پر یو عبادت ځای لپاره حمله ورسته چې په نتیجه کې 2 اسرایلیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول، د سیمې ته نن اضافي ځواکونه استولې دي. اسرایلی پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت له ارزونې وروسته پریکړه وشوه چې د لویدي زغړې جودیا او ساماریا سیمو ته اضافي سرتیري واستول شي. د لویدي زغړې په اشغالي سیمو کې پرون وروسته له هغه وضعیت کړکېچن شو چې یو وسلوال فلسطینی بیگا په یو کنیسا کې او کسان په ډزو وژل. اسرائیلی پولیس وایي دا برید د لویدیځ غاړې په هغه سیمه کې شوی چې تازه اسرائیلو لاندې کړې وه، او برید کوونکی د ختیځ بیت المقدس اوسیدونکی دی چې 21 کاله عمر لري. اسرائیلی چارواکو دا هم ویلي چې د فلسطینی ځوان په خپل سر دا برید کړی دی. د اسرائیلی چارواکو په وینا برید کوونکي غوښتل چې د پیښې له ځایه وتښتي، خو د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا په تیرو څو کلونو کې په لویدیځه غاړه کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه چې د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي تشدد او وینو بهولو ویره یې زیاته کړې ده. وروسته له دې چې بنیامین نتنیاهو تیره میاشت د هغه حکومت په راس کې چې سخت دریځ ملت پال هم پکې شامل دي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه، دا په سیمه کې د تشدد لومړنۍ لویه پیښه ده. اسرائیلي سخت دریځ ملت پال په لویدیځه غاړه کې د یهودي میشت ځایونو پراخول غواړي. بیگانای برید چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د پوز لخوا د یهودانو د ټولوژنې د کلیزې په ورځ وشو، ډیرو هیوادونو وغند. سپینې ماڼۍ او د ملګرو ملتونو سرمنشي د روان تاوتریخوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړه او د نهایي زغم غوښتنه یې وکړه. اردن او مصر چې له اسرائیلو سره د سولې موافقې لاسلیک کړي او همداراز متحده عربي اماراتو دا برید وغند، خو د لبنان، ایران، پلوي، حزب الله ډلې او د حماس او اسلامي جهاد فلسطینی ډلو دا برید ستایلی دی. نتنیاهو له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د وضعیت تر ارزونې وروسته له خپلو خلکو وغوښتل چې قانون د په خپلو لاسونو کې نه اخلي، او زیاته کړه چې حکومت په دې برخه کې یو لړ تدابیر نیولی دي. له پرونۍ حملې مخکې د روان کال په ترڅ کې لږ تر لږه 13 تنه فلسطینیان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. فلسطینی ادارې چې په لویدیځه غاړه کې ډېر لږ حاکمیت لري وویل چې له اسرائیلو سره امنیتي همکاري بندوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بدخشان په پامیر کې لزګونه قرغز ټبره افغانان د قرغزستان له حکومت غواړي چې هغه هیواد ته د دوی د تلوغه مخوري. دغه افغانان اوس د بدخشان شمال ختیځ لوري ته په شکاشه ملسوالي کې میشتي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
تاجکستان پولی ته نږدې ځین قرغز افغانان آزادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د قرغزستان له حکومت هغه هیواد ته د دوی د انتقال په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. دوی وایي وروسته له دې چې د طالبانو د حکومت له لوري د تعلیمي مرکزونو دروازې د دوی د لورګانو په مخ وتړل شوې، دوی اولادونه به برخلیک دي، نو ځکه غواړي چې هغه هیواد ته ولاړ شي. افغان قرغز ماجیرایم عبدالجلیل اولو آزادي راډیو ته وویل نه یوازې لورګان یې بلکې دوه زامن یې هم لزده کړو پاتې دي. یو بل افغان قرغز محمد الجاه پر اولو هم همدا خبر کوي. دوی وایي اوس مهال دوی د تاجکستان پولې ته نږدې اشکاشم ولسوالۍ کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي او په تمه دي چې بشکه کې قرغزستان ته د انتقال په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې قرغز چارواکي وایي نږدې 90 افغان قرغزیان د انتقال پروسې ته په تمه دي، خو د پاسپورتونو او د نورو لوجستیکي ستونزو له امله د دوی انتقال پروسه له ستونزو سره مخ ده. د قرغزستان د پارلمان مرستیال چلپون سلطان بیکوه ازادي راډیو ته خبرو کې وویل اته اتیا قرغزي افغانان د بدخشان مرکز فیض آباد کې دي چې د پاسپورت د نشټوالي له امله نشي کولای قرغزستان ته راشي.
څنګه مې چې د قرغزي هیوادوالو غوښتنه ترلاسه کړه، نو په قرغزستان کې له اړوندو دولتي ادارو سره مې اړیکه ټینګه کړه او مالي مرستو غوښتنه مې ترې وکړه. اوس د حکومت پریکړې ته په تمه یم.
دا په داسې حال کې دی چې د 2022 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو د ویش لړۍ د تخنیکي ستونزو له امله درولې. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د یادو افغانو قرغزانو سره د مرستې لپاره خپل اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي.
کونر کې د چکرو او سیمساری هټیوال وایي له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له زیاتوالي سره کاروبار کمزوری شوی. د دې پوینا تیرو کلونو کې چې زیاتو کسانو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دندې درلودې او نورو بیا شخصي کاروبارونه کول، ورسره د دې بازار هم تود وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شوکت خانجی په مرکز صدابات کې لا تو کالو د میناری یا سمیساری هټی لري وای په خوای هر ورځ خ سودا کیده او دوی په خپل کاروبار کې خوشاله وو خو لکه می ورځ چې په هیواد کې سیاسي بدلون راغله ورسره په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي حالات خراب شوه نو له عملی د دوی د بازار مزه هم اوپو وړیدا
وس بس دوه مرده چې لاغه کرایا او بیل او دا شي زونه د اوچت کې او نور غزمنګ ځان مصرف او کور مصرف اوس نشي کولای چې زما خدای سي مثاري د زنانه سامان د کریم او پاوډر او شیمپو او تیل کې مخکې بازارونه ډېر خو خلک خو خځې به ډېرې راتللې اوس خو هېڅ څوک هم نشته دی اوس نه ګڼه شته نه ګوڼه شته هېڅ هم نشته دی بازار خالی پروت دی مخکې خو به دومره رش چې موږ به وزګارېدلو نو چې ګاک ته سودا ورکړې ټوله ورځ ناستې پیتاوي کوي
دا یوازې شوکت خانجی نه دی چې د بازار له کمزورتیا شکایت کوي بلکې ډېرې هټیوال ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي مصباح الله په اسدآباد کې د خزینه جامو او حجابونو پلورنځی لري وایي د خونځي و پوهنتونونو بندېدو او د خلکو بیروزګاری سره یې کاروبار پر نشت حساب دی
جمهوریت او پاغې کې کاروبارونه ډېر جوړ ځکه خلک په وظیفه باندې او معاشات کور کې نو یو نفر خو خامخا په وظیفه باندې وو کورونو ته معاشات راتلل اقتصادي وضعیتونه هم جوړ وي اوس خو اقتصادي وضعیتونه خراب شوي دي تیر په نسبت ګڼه ګوڼه اوس کمه شوې ده هغسې نشتونتونونه او مکتبونه هغه ټولر څه رخصت شوي دي که مخکې حجاب خرڅېدل مخکې پوهنتون محصلینو د مکتب محصلینو اوس هغسې خونده نشته دی که نه په دوکان کې هماغه شانه پراته
د دوی په وینا که حالات همداسې دوام وکړي نو شته پانګې به هم له لاسه ورکړي
دا وضعیت وغځېږي د دې نه خدای دې نه کړي چې دا څه چې راسره دي دغه خرڅېږي دا په خېټه وخوره او ایسته بیا دوکانونه قلب کړو زه به کور
دغه هټیوال له حکومتي مسؤلینو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي څو یې د ژوند اوسنۍ ستونزې تر یو حده حل شي او په بازار کې ټکني کارونه بیرته وغوړېږي په کونړ کې چارواکي بې وایي مشران هڅې کوي چې په ټول هیواد کې اقتصادي پروژې پلي کړي د هیواد اقتصاد او سوداګري بیرته پر خپلو پښو ودروي او هیوادوالو ته هوساینې رامنځته کړي د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
د اسلامي امارت مسؤلین کوشش کوي چې پانګوالو ته د پانګې زمینه برابره کړي خلکو ته کارونه برابر کړي نو بیا هم د اسلامي امارت کوشش ده چې دغه مشکلات ټول تر خپل وسه پورې حل کړي او موږ هم دغه د پانګوالو نه غوښتنه لرو چې په افغانستان کې خپلې پانګې وکړي او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
په کونړ کې په داسې حال کې دغه هټیوال د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي بدلون سره په لسګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د یو شمېر نړیوالو بنسټونو له لورې د بندیزونو له امله سوداګرۍ چارې ټکنۍ شوې او افغانان د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم اصل سلام څخه د مسجد د سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی دا چې خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري ټول دا خلکو ته رسیږي نه غریب خلکو ته رسیدلی نه یتیمانو ته نه کونډیانو ته د مسجد د سنگین پولیس والی کې ډیر اداري فساد بیخي د نهایت ډیر دی نو د لوړ پر چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي نور د وخت نه نیسم سلام علیکم
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه دا وایم چې دا په موساکله ولسوالۍ کې روشن خدی ولاړ دی او په هلمند ټول ولایت کې روشن خدی سته مونږ دی او په کجکي په ولسوالۍ کې روشن خدی نسته موږ دا غواړو چې موږ ته روشن خدی ودرې سلام علیکم
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلام وایم له له روغ جوړ به راته خو له ولایت کوچیان ډېر در بدار دي مالونه مریضان دي موږ سره د نړیوالې مرستې وکي مالو ته دواګانې واکسینونه راوباسي مخکې واکسینونه اوسه کله هیچ چای نسته او سره تېر مالونه هم تباه شول واکه نسته مرستې در سره وکي خوست ولایت کې ځاجي میدان ولسوالۍ کې 1000-2000 کور دي دغه سره د مالونه ټول مریضان دي کېدای شي دا مرضونه انسانانو ته ولېږدول شي سره د واکسینونو مرستې راوړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د ایران د دینی عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون جمعه مولوي عبدالحمید د جمعې په خطبه کې د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار ملاتړ وکړ او پر دوی لګول شوي محدودیتونه غیر شرعي بلل دي. مولوي عبدالحمید تیر اونۍ هم بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي په خپل خطبه کې ویلي و چې عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړیو لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزي او جنوبي سیمو کې واوره وریږي. د سړې هوا د اټکل داسې وخت سوی چې د طالبانو د حکومت له پیټو سره د مبارزې وزارت په خبره د تیرو دریو اونیو په لړ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 تنه مړه شوي. د افغانستان په ځینو جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې سبا او بل سبا د باران د اورېدو اټکل سوی. یو حمله کوونکی نن جمعه د بیت المقدس په ختیځ کې په ډزو سره دوه کسان ټپیان کړل. تر دې مخکې یو فلسطینی سړی د جمعې په ورځ د يهودانو له یو عبادت ځای د باندې و کسان ووژل. دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله بلل شوې ده. د فرانسې خبري اجنس له مخې د يهودانو پر کنيسا د یو 20 کلن سړی ډزې د يهودانو د عام وژنې یا هولوکاست نړیوالې یاد ورځې پر مهال سوي او دا د فلسطین او اسرائیل په شخړې کې ډراماتیک زیاتوالی شي. د هند هوایي ځواک د دوو جټ الوتکو په سقوط کې یو پیلوټ مړ شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په روسیا کې یوې جوړې شوې 30 ډوله جټ الوتکې او د فرانسې ساخت میراج 2000 جټ الوتکو ظاهرا د نوې ډیلي په جنوب کې سره ټکر وکړ. تبدل کېده چې د هند حکومت هڅه کوي خپل وسلوال ځواکونه عصري او د پیچلو امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. د بریتانیا پاوز وایي چې د اوکراین په ماکیفکا ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي چې د دې برید ډېری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي خو ټپیان شوي نه دي. روسیې هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 9 پوځیان وژل شوي خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پم کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو وړ بلل شوي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو له کبله په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیا نیکولینو پرون پر فیسبوک ولیکل چې شغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د اوکراین داس یو ټاټوبی بللی چې هیڅوک پکې نه اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی دی. نیکولینو ویلي چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سي. هغه زیاته کړې چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیډیسی په خو هم دا سروي کوله په اول وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ول د ګولې د کاساب د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وفرانه چې ما نه د تعداد ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلی یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روان وو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روان وم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط له امله ځورېږي.
اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلې، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنې د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دی درغله. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
ما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېټانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېټانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15,000 هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا ورسته دواړه سروې غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او د دې د سروې ته چا په ځګه باندې کیږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازه نه وي یا امکانات نه وي نو د سټلایټ سروې ډېر دقیق ده او هغه تقریبا حقیقت بيخي د ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په سلو کې 2.2 ډېره شوړ شوې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
سروې کښت کوکنارو کې مو بریم
دا چې زمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1,00,000 ډیرو هکتارو زمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو زمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایلې په سلو کې سل ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 × 15 کیلومترو کې زمکه ښیي. دقت یې خده ځکه عکسونه د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یا یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دی.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو انوډیسي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د احتیاط لامل بولي. دوی زیاتوي چې د استراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یوه روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو تابلیت خوړه، خو بالاخره د ورځې شل ګولۍ شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولې دا ګولۍ د کاسابو لپاره خوب لپاره چولې؟ بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تدر ډېر شو، داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینیک کار کوو. اخره کې ما نشو کولی چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړې، ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو. داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته له یو ځل ورته وروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کړي. کچیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشه یي موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډیر کارول یې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشه یي موادو ته مخه کوي.
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د احتیاط لامل ګرځي. او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کېږي د ډېر وخت لپاره، دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادېږي.
له زده کړو او کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالي ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړې، ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوي دي. خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 50 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یې ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپله په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به م کوله هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرموله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشا د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شوله. بیا مې بل ولایت ته هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړه، لمونځ څخه په کندهار کې. د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړه.
که د شپخانه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
مر شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینی هیله ده. مر شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستری کېدلی شي؟
موږ ته پاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که یو څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی وي او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستري کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلویشت اضافه کم.
ستاسي روختون د نورو روختونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي. د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح سي چې یو معتاد د پاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د پاره مشکو او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه چم ورزش دی، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک سي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصابو درد او دا شان ټول په نظر کې نیسو. ورسره
یو څوک چې بستر کېږي، څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ دپاره مهمه دا نه ده چې د مریض دپاره تاریخ ولیکو. مریض ته باید تاریخ شکشه نه شو وسي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسي چې دا مریض په صحیح معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او که نه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وي چې په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپله خوښه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
تر یو فیصدۍ پورې بلې، هو. مګر داسې هم نه، لکه څنګه چې باید حتمي د معتاد خوښه وي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی. یو ناجوړه کس هېڅکله نسي کولی چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ دپاره بیا دا لازمه ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دی تر معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا درک کولی شي چې آیا زما فامیل زما لپاره ښه کار کړی دی او که غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روان وو او په خرابه لار بیا پاینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل غواړو مکمل ټیسټ کورته ټوکزیکالوجي عمل چې ډک ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړي، هغه موږ بیرته معلومه وو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه ووځي چې زه نشه وکړم، نو زه خپل ځان خلوص څخه پټولی سم یا د ټولنې څخه یا خپل فامیلی څخه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکی خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټ څکول او وروسته یې بېلابېلو نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولې محتاط شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن دپاره چېر چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو یا موټر خرڅ کړو، یا چېرته یو دوکاندارۍ په حساب باندې کار کوو. مرګری راز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوپ، یعنی موږ په اعتبار درلودو. کور کې بیرون ته څوک صاحب سے تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالات ورسېدلو. زه سګرټو نه په 400 راوښتلو، د 400 نه خاطر پیش آمد خوش آمد عليك د هر څه نه برخمن به وو، خو زیات کوشش هم په دې شي اوسه بخته په دیو. زه ته نه لرم ښه خاطر، ځکه د ښه خاطر هم درلودل ولې به داسې حالات رسېدلو. د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، ما بې اعتباري را سره موجود کړی ده. د ما وزن د برونو سره فرق لري، زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشهور هغه ښه ژوند لري، هغه ښه نوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه حالات کنه چې ته په حدي ډول کې حدي ژوند لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صاحب را ته پیدا کړي، ښه خبر هم بدله کېدله، شکونه را پیدا کړي وو حالات بل بل په حساب. داسې سوچ به مې کوو چې یاره دغه ونه نن ولې نن مې ونه نیسي، مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د داولې کېلې نن نیسي کنه. داسې یو شکونه ما باندې را پیدا کړي وو صاحب، د فامیل و د کورنۍ و د ژوند و د خلکو سره کنه، د ټولو شیانو جدا کړی وو. د ما کورنۍ ښه نوم درلوده کنه، هغوی اوس د بد نوم سره مخ دي کنه، یعنې ګناه ما کړې ده سزا یې هغوی ګوري اوس پهلن دپاره. د ما زوی کنه اوس په یو عملي په نوم یادېږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل هغوی ډېره سزا لیده ده، هغوی ډېره قرباني ورکړې ده. ما دپاره فامیل کې ما ډېر یو غربت کې ژوند مې درلوده، خو خوشحاله ژوند مې درلوده، خوشحاله استرخان مې درلوده. همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټولو په لخور نیولې، له وروره د دوست او قریب پورې، ځکه ما ډېر خوشحاله استرخان درلوده. هغه غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا زه په خپل کور کې اوس نه یم اوسېدلې، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ور اوسېږي، ځکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا مېلمانه راځي یا څوک راځي کنه، تا د بدبختۍ سره مخ کوي. نو داسې حالات سره مخې صاحب، د 15 ورځې خوشحالۍ نن همدا سبب ده چې ما فامیل وکړی، زه خپله وکړېدلم، ګناه ما کړې ده، سزا یې هغوی ګوري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کېږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یې پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې راباندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانېږي او پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن نشه ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشرجانه مس یاران دې ژوندي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه، رښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته مڼه هم کنډواله ښکاري.
غزلزانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، څوک یې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده، بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته څنګه ته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشین جانه، خدای دې ژوندی لره، راکړه عکسونه دې راکړه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې کوله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی، مسله شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. تر دې خوای که زوره وره.
دا دی، دغل څنګه ګوته ولګوه.
دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګه ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو خیر ویسی.
که سلطان ودی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تاتم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی، دور خدر دا معلوم دی، لکه پکی وزی دلی چی خوزی ندر خیال.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
و علیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی، یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوي دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زه نه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ور کور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلی دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
لتا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
غم نشده شو ستانو شو خوز منگ مینه راست پیدا کرد دغه یو کور مو درلود اوز با پده سره هوا که چه ریزو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشانه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان.